لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل تخپل تخنیکی همکار قادر جلالوف سره ستاسو هرکلی کوم. ترن اوریدونکو، په دې یو ساعته خبرونه کې به د کابل په پل محمود خان سیمه کې د ملي امنیت پر یوې قطعې د وسلوال برید په اړه معلومات درکړو. د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د سیلابونو له کبله د بشري او مالی تلفاتو په اړه راپور به هم له نورو موضوعاتو سره یو ځای په همدې خبرونه کې واورئ. د ازادۍ راډیو اولیس پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ هم لرو، خو لومړی خبرونو ته پام وکړئ چې رحمت الله افغان چمتو کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، د کابل ښار د پلي محمود خان په سیمه کې له پیاوړي چاودنې وروسته اوس د ډزو غږونه اورېدل کېږي. د ایران پولیسو پرون په تهران کې د هغې غونډې مخه ونیوله چې د وژل شوي افغان ماشومې ستایش قریشي په یاد په پام کې وه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن په نیویارک کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. اوس هم بشپړ خبرونه. د کابل ښار د پلي محمود خان په سیمه کې له پیاوړي چاودنې وروسته اوس د ډزو غږونه هم اوریدل کېږي. د کورنیو چارو وزارت وین صدیق صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل چې حمله انتحاري وه او له چاودېدونکو موادو څخه د یو ډک موټر په وسیله شوې ده. صدیقي وایي یو شمېر وسلوال مخالفان لا هم په سیمه کې ودانۍ ته ننوتلي او له افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت دي.
موټر په واسطې سوی دی، ساحه کاملا اوس د امنیتي ځواکونو په تسلط کې شته. امتدادي ساحه مکمل او موږ کوشش کوو، زموږ امنیتي ځواکونه کوشش کوي چې هلته که تروریستان هنوز هم پاتې وي هغوی له منځه لاړ شي.
د دغې انتحاري حملې د کرم ارژوبلې په اړه تر اوسه معلومات نشته، خو امنیتي چارواکي وایي چې ساحه ملکي وه او ډیری قربانیان به یې هم ملکیان وي. ولسمشر محمد اشرف غني دغه حمله په شدت سره غندلې. طالبانو د حملې مسؤلیت اخیستی ده او د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې هدف یې د امنیت لسم ریاست و. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو ورښتونو او له کبله د راوتلیو سیلابونو په نتیجه کې لږ تر لږه 8 کسان مړه شوي دي. راپورونه وایي چې سیلابونه ډیر زیان د افغانستان د شمال په ځینو لرو پرتو سیمو کې اړولی. په تخار ولایت کې د طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر عبدالرزاق زنده اسوشیټ پریس خبري اژانس ته ویلي په کلفکان او بنګي ولسوالیو کې سیلابونو د ښځو او ماشومانو په شمول 14 کسان وژلي. په بادغیس کې د حکومت یو سیمه ییز ویان احمد خالق سابی اسوشیټ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د دې ولایت په مقر ولسوالۍ کې سیلابونو 19 کسان وژلي. په سمنګان کې حکومتي ویان صدیق عزیزي په وروستیو سیلابونو کې د غلطه د شپږو کسانو وژل خبر تایید کړی. نوموړي ویلي چې په وژل سوي کې درې ښځې او درې ماشومان هم شامل دي. د پیښو سره د مبارزې د ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس پرون ازادي راډیو ته وویل وروستیو سیلابونو په لسو ولایتونو کې ډېر تلفات او زیانونه اړولي دي. د ایران پولیسو پرون په تهران کې د هغې غونډې مخه ونیوله چې د وژل سوي افغان ماشومې ستایش قریشي په یاد په پام کې وه. شپږ کلنه ستایش لس ورځې مخکې تهران ته نږدې په ورامین سیمه کې د 12 کلن ایراني هلک لخوا له جنسي تجاوز وروسته ووژل سوه. ټولنیزو شبکو کارکوونکو او عیني شاهدانو پرون راپور ورکړل چې پولیسو د هغو خلکو مخه په زور ونیوله چې غوښتل یې په تهران کې د افغانستان د سفارت مخې ته د ستایش په یاد شمې بلې کړي. د ایران نیمه خبري رسمي اژانس اسنا خبر ورکوي چې پولیسو یو شمیر افغانان چې غوښتل یې په یو بله سیمه کې غونډه جوړه کړي ونیول. د ازادۍ راډیو فارسي څانګې راډیو فردا پر خپله ویبپاڼه هغه ویډیو خپره کړې چې پولیسو د افغان فعالانو د نیولو په حال کې ښیي. د اسناد راپور لمخې پولیسو اعتراض کوونکو ته ویل چې د دې اعتراض لپاره رسمي اجازه نه لري. پر ستایش تجاوز او د هغې وژنې په افغانستان او ایران کې او همداراز پر ټولنیزو شبکو د خلکو له پراخو اعتراضونو سره مخامخ شوه. د افغانستان ملي اردو د امریکایي سلاکارانو په مرسته پرون په هلمند ولایت کې له یوې پوځي اډې د څارنې د لومړنیو بې پیلوټو الوتکو الوتنې پیل کړې. سکن ایګل په نوم لومړنۍ بې پیلوټ الوتکې په هلمند کې ځای پر ځای شوې چې په وروستیو میاشتو کې د درنو جګړو شاهد ولایت و. همدارنګه په مزار شریف کې د روزنې په یو اډې کې هم کارول کېږي. امریکایي پوځي سلاکار جګړن جانس اوینټ په یو بیان کې ویلي تر دې مخکې افغان ځواکونو پر بشري او هغو استخباراتي کې کول دلوده چې له سیګنال ترلاسه کیږي. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن په نیویارک کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. امریکایي چارواکو رویټرز خبری اژانس ته ویلي دا دواړه به مخکې له دې چې جان کیری سعودي عربستان ته سفر پیل کړي په خپلو کې خبرې وکړي. په سعودي عربستان کې به جان کیری د ولسمشر باراک اوباما سره یو ځای شي چې د خلیج د عربي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره دغه هیواد ته ورځي. د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې یو بل سره ګوري چې د ایران لوړ پوړیو مشرانو په دې وروستیو کې شکایتونه کړي او وایي واشنګټن په اټومي موافقې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. د دې موافقې له مخې ایران د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړی. واشنګټن ټینګار کوي چې دوی خپلې ژمنې پوره کړې او خو د ایران سره د قانوني سوداګرۍ د اسانولو او یا د مالي مقرراتو په روښانولو غور کوي. د امریکا د متحده ایالاتو عراق ته 200 اضافي سرتیری او یو شمیر اپاچی هلیکوپټر یاستوي چې د اسلامي دولت د وسلواله ډلې پر ضد جګړه کې له عراقي ځواکونو سره مرسته وکړي. د امریکا دفاع وزیر اشکار تر د اعلان بغداد ته د ناڅاپي سفر پر مهال وکړ. نوموړي د دوشنبه په ورځ د عراقي ځواکونو سره د امریکا د اضافي مرستو په اړه د خبرو لپاره بغداد ته تللی. له دې اضافي 200 سرتیرو سره به په عراق کې د ټولو ډیری امریکایي سرتیرو شمیر څه باندې 4000 تنو تا او ورسیږي. کارټر وویل اضافي امریکایي سرتیری به تر ډیره لومړۍ کرښې ته نږدې عراقي ځواکونو ته سلا مشورې ورکړي.
موږ غواړو چې د عراقي امنیتي ځواکونو سره اضافي امریکایي سلاکاران وګمارو، هغو عراقي ځواکونو سره چې دا مهال په لیوا او د کندکونو په مرکزونو کې دي. دویم دا چې موږ غواړو عراقي امنیتي ځواکونه د ملاتړ لپاره برید کوونکي هلیکوپټرې برابرې کړو، څو د موصل په نیولو کې له یو مهم ظرفیت سره د دوی د روانو هڅو ملاتړ وکړي.
کارتر په داسې حال کې بغداد ته سفر کوي چې عراقي ځواکونو د داعش له وسلوالې ډلې څخه د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره هڅې پیل کړي. دا د عراق دویم لوی ښار ګڼل کیږي. او د اکوادور حکومت وایي چې د دې هیواد په سخت زلزلې کې د وژل شویو شمیر 414 تنو ته رسیدلی. د شنبې په ورځ یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په مقایسه 8.1 درجې ښودل شوی د جنوبي امریکا دا هیواد ولړزو. په دې زلزله کې زرګونه نور کسان ټپیان شوي هم دي. چارواکي وایي دوی ویره لري چې د مړو شمیر ښایي زیات شي، ځکه د دوی په وینا ګڼ شمیر خلک له هم د ړنګو کورونو او ودانیو تر کډلو لاندې پاتې دي. د اکوادور ولسمشر رافایل کوریا د پورستیو اتش پیتو کلونو کې په دې هیواد کې تر ټولو سخت زلزله بللې. د دې زلزلې له مصیبت ځپلو سره د مرستو لپاره له سویس، اسپانیا او د لاتین امریکا له څو هیوادونو څخه مرستندوی ټیمونه اکوادور ته رسیدلی دي. دا د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي خبرونه.
زمونږ غږ له ازادۍ رادیو او رایي قدر منوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې د راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. د کابل له پل محمود خان سیمې څخه د ازادۍ راډیو په ژوندي راپور کې به واورئ چې وسلوالو د ملي امنیت پر یوه قطعه برید کړی او جګړه لا هم روانه ده. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند وایي سیمه د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې ده.
نن سجار هم د پل محمود خان د عیدګاه مسجد څنګ ته موټر په واسطې شوی دی. ساحه کاملا اوس د امنیتي ځواکونو په تسلط کې شته. امتدادي ساحه مکمل.
په نورو موضوعاتو کې، د هیواد په شمال او نورو برخو کې د ورښتونو او سیلابونو له کبله د زیانونو په اړه به معلومات درکړو. ملي اردو د خپلو څارونکو بی پیلوټ الوتکو لومړنۍ الوتنې پرون په هلمند کې پیل کړې او په مزار شریف کې به یې وروسته پیل کړي. د فراه د ولایتي شورا مشر ویلي چې د هلمند په سلو کې اویا برخه د طالبانو په لاس کې ده، خو د والي په زړه پورې ځواب واورئ.
ماشاءالله شورای ولایتی که رئیس داس خبره کړی مفتی مجانی دی طالب ویندوی پاته سوی ده. دوی منیم نه طالب نه وای چیز ما په لاس کې دومره خاوره.
په دوه منیمای کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو 19 پروگرام نیمه نړۍ د ځوانانو له ځانګړي پروگرام تاندې څنګه سره خبريږي. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو، اوس هم د خبرونې لومړی راپور ته چې په ژوندۍ بڼه د کابل په محمود خان سیمې څخه تاسو ته وړاندې کیږي. پام وکړئ نن د پل محمود خان په سیمه کې د ملي امنیت پر یو وقته د وسلوالو طالبانو لخوا یو ډلهیز برید شوی. دا ډلهیز برید په یوې ځانوژونکې چاودنې سره پیل شوی دی. د ازادۍ راډیو خبریال تمیم اخګر د چاودنې او د برید په سیمه کې همدا شیبه په مستقیم ډول د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. اخګر صاحب
نن سهار د 9 بجې شاوخوا یو انتحاري حمله چې ډېر دروند و کابل ښار ته ټکان ورکړل، او دغه ساحه چې د ملي امنیت لسمه ریاست یو برخه پکښې شتون لري، په دغه ریاست کې لومړی یو انتحاري حمله وشوه. معبلې ده وروسته مخالفین وتوانېدي چې ځان د دغه ملي امنیت ودانۍ مابین ته ځان ورسوي، او همدا اوس تر اوسه پورې د ملي امنیت او افغان امنیتي ځواکونو او د مخالفینو ترمنځ جنګ جریان لري او د تکان ژغونه اورېدل کېږي. او تر اوسه پورې ډېری امبولانسونه دغه ساحې نه ټپیان او یوړل شفاخانې ته، خو دقیق ارقام تر اوسه پورې زموږ لاسته نشته چې څومره کسان ټپیان شوي دي او څومره کسان وژل شوي دي. تر دې مخکې د طالبانو ویاند د یو اعلامیې په نشرولو سره د دې حملې مسؤلیت اخیستی دی. بله
اخګر صاحب، دغلته شاوخوا دغه سیمه کې چې تاسو یاست او په دې ځای کې چې حمله شوې، لکه څنګه چې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند ویلي او مرکه به یې یوه شېبه وروسته خپره شي، ملکي ساحه ده، تاسو هلته څه وینئ؟ آیا ملکي خلک او ملکي تاسیسات هلته شته؟
بله، دلته ډېری ملکي تاسیسات ملکي کسان دي، دلته ډېری دوکانونه دي د خلکو. خود پل محمود خان سیمه چې دلته نومېږي د دوام او زی په ساحه کې دي، دلته د ملي امنیت یو برخه د لسم ریاست یو برخه دلته هم شتون لري چې د عیدګاه جومات څنګ ته دي، نو مخالفین هدف دغه لسم ریاست د امنیت ملي وه.
بله، او دلته فکر کوم چې یو شمیر ورکشاپونه او د موټرو د ترمیم ځایونه ملکی خلک د ملکی خلکو ګڼه ګونه د غلطه زیاته ده په غزای کې.
بله، دلته بیخي ډېری خلک وتر د څو شېبې مخکې خو د ملي امنیت کسان د کسان دغه ځای نه وویستل او ساحه تخلیه وکړل، او د ملي امنیت کسان د څلور خواوو څخه دغه ساحه محاصره کړي دي. لکه څنګه چې تاسو هم وویل، دلته ډېری د موټر د ترمیم ورکشاپونه دي او نور د تخنیکي وسایل د خرڅلا دوکانونه هم شتون لري په دغه ساحه کې.
ډېره زیاته مننه کوم اخګر صاحب. د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، د زمونږ خبریال تمیم اخګر و چې په پل محمود خان سیمه کې د نننۍ وسلوالې حمله په اړه راپور راکاو په ژوندۍ بڼه. د خبرونې په دوام کې بیا هم تاسو د دې حمله له نورو جزئیاتو خبرو. تر اوسه پورې د دې حمله دقیق تلفات معلوم نه دي. هڅه به وکړو چې د خبرونې په دوام کې زمونږ خبریالان روغتونونو ته رسیدلي دي، له هغو سره به تماس ټینګ کړو او تاسو ته به معلومات درکړو. خو دا شیبه د کورنیو چارو د وزارت د ویان سره ستاسو د ازادۍ راډیو د خبریال اجمل تورمن د مرکې اورېدو ته رابولم.
سوال خو دا پیښه انتحاري برید شوی د طالبان لخوا، دا د وضاحت دی چې دوی په کندز کې، بغلانو کې، په تخارو کې دوی شکست خوری او دوی نشي کولی نور د امنیتي ځواکونو سره مخامخ جګړه وکړي. نو بیا دوی د خلکو په منځ کې او خاصتاً په ملکي ساحې کې چې پل محمود خان دی، د انفجار ته لاس وهي، او نن انفجار هم د پل محمود خان د عیدګاه مسجد څنګ ته یو موټر په واسطه شوی دی. ساحه کاملاً اوس د امنیتي ځواکونو په تسلط کې شته، انتداد ساحه مکمل، او موږ کوشش کوو زموږ امنیتي ځواکونه کوشش کوي چې هلته که تروریستان هنوز هم پاتې وي هغوی له منځه لاړ شي.
بله، تلفات په اړه څه ویل شوي دي؟ سلي قسم که څنګه؟
تر اوسه جزئیات نه لرو. تلفات به خامخا خلکو ته وخلي. هغه د ساحه ملکي ساحه ده، ډېرې ګڼه ګوڼه پکې شته، او زموږ ټول امبولانسونه د پولیس او نور امنیتي ځواکونه زخمیان او ټپیان شفخانو ته ورسول.
هدف څه و او نویت د پیښې څه و؟ صاحب،
نویت د پیښې انتحاري برید په موټر په واسطه سوی، یعنی په یو واسطې کې دوی مواد ځای پر ځای کړي وو او دا برید ترسره سوی. نو ساحق د پل محمود خان ساحه ده د اکا مسجد په څنګ.
بله، او دغه تروس پرې وایي ډز د څه روانې دي، څه نه ختم شوي که نه؟
بله، راپورونه لرو د ډزې، د دې خاطر هم زموږ ټول عملي ځواکونه په ساحې کې دي کاملا دا سوی ساحه، تر څو دوی مشخص کړي چې که تروریست پاتې وي او بریدګر وي هغوی هم له منځه لاړ شي.
د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د پل محمود خان د نننۍ حملې جزئیات اورول. اوس ورځو د کابل ایمرجنسی روغتون ته د ازادۍ راډیو خبریال ابراهیم صفای هلته دی او دا شیبه په مستقیمه اړیکه راسره دی. صفای صاحب، تاسو هلته څه اورېدلي دي؟ له ډاکترانو او د روغتون له چارواکو سره مو چې خبرې کړې دي، د تلفاتو د شمیر په اړه یې تاسو ته څه ویلي؟
سلام تکل صاحب تاسو ته او اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په دغه چاودنه کې زیات شمیر ټپیان هم زیات شمیر ټپیان لري. زه همدا اوس د کابل د ایمرجنسی د روغتون مخې ته ولاړ یم. دلته شاوخوا اتلس ټپیان دا وړي چې په ټپیانو کې درې تنه نظامیان دي او یوه میرمن هم په دې کې شامله ده. دا هم ټپیان دغه روغتون ته راوړل کېږي. د ټپیانو خپلوان هم په دغه ځای کې ولاړ دي او د روغتون مسؤلین څوک خبریالان ته دننه د ورتګ اجازه نه ورکوي. اورې تکلفت
اوریدونکو ستاسو خبرې اوري. دلته له ډاکترانو سره مو تاسو خبرې کړي دي، هغو څه وایي د تلفاتو دقیق شمیر د ټپیانو او د مړو تاسو ته چاویلی؟
بله، د دې روغتون یو شمیر مسؤلین شمیر غوښتل نومې واخیستل شي. وایي چې دلته شاوخوا اتلس ټپیان راوړل شوي دي لکه مخکې چې ما یادونه وکړه.
او د مړو د شمیر په اړه؟
د مړو په د شمیر په اړه باندې دوی څه نه وایي، خو وایي چې ټپیان دغه روغتون ته راوړل شوي دي او د مړو په اړه باندې تر اوسه پورې دوی کومې څرګندونې نه دي کړې او څه نه دي ویلي.
ډېره زیاته مننه کوم. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریال ابراهیم صفای و چې د کابل له ایمرجنسی روغتون څخه د کابل د پل محمود خان د نن سهارنۍ حملې د ټپیانو او د تلفاتو د شمیرې په اړه خپل د سترګو لیدلی حال بیانو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، د پل محمود خان د حمله په اړه که چیرته کوم نوی پرمختګ پیښ شي نو د همدې خبرونې په دوام کې به یې جزئیات تاسو ته وړاندې کړو. خو اوس ورځو نورو موضوعاتو ته. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې وروستیو ورښتونو او له دې کبله راوتلو سیلابونو لږ تر لږه 8 کسان وژلي دي. په بشري زیانونو سربیره سیلابونو په ځینو سیمو کې د خلکو کورونه هم ویجاړ کړي او کروندې یې وړي. له پیښو سره د مبارزې د ادارې چارواکي وایي ځپل شویو سیمو ته د سروې ټیمونه استول شوي څو د زیانونو اندازه معلومه کړي او همداراز له زیانمنو کسانو سره مرستې وکړي. دې موضوع په اړه اجمل اند نور تفصیل اوروي.
سختو بارانونو او له کبله راوتلو سیلابونو تر ټولو ډیر زیان د افغانستان په یو شمیر شمالي ولایتونو کې اړولی. دا اسوسییټډ پریس خبري اژانس د تخار، بادغیس او سمنګان ولایتونو د چارواکو له خولې د ترلاسه کړو شمیرو له مخې وایي چې په دې درې ولایتونو کې وروستیو سیلابونو لږ تر لږه 8 کسان وژلي. په تخار ولایت کې د طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر عبدالرزاق سنده د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي په کلفګان او بنګي ولسوالیو کې سیلابونو د ښځو او ماشومانو په شمول 14 کسان وژلي. په بادغیس کې د حکومت یو ځایي ویاند احمد خالق صافي ویلي چې د دې ولایت په مقر ولسوالۍ کې سیلابونو 19 کسان وژلي. په سمنګان کې حکومتي ویاند صدیق عزیزي په وروستیو سیلابونو کې دغلته د 6 کسانو وژل کېدل تایید کړي. نوموړي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې په وژل شوو کې 3 ښځې او 3 ماشومان شامل دي. د پیښو سره د مبارزې د ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس پرون ازادي راډیو ته وویل چې وروستیو سیلابونو په لسو ولایتونو کې ډېر تلفات او زیانونه اړولي دي. ښاغلي سیاس په دې لړ کې پر بادغیس، تخار او سمنګان سربیره د غور، بدخشان، بلخ، بغلان، پنشیر، لوګر، غزنی او دایکندي یادونه وکړه. نوموړي وویل چې پر دې سربیره په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي خو مرګ ژوبله یې نه ده پیښه کړې. د پیښو سره د مبارزې د ادارې مرستیال ښاغلی سیاس د ځپل شو خلکو سره د مرستو په اړه وویل: د وی په ټولو ولایتونو کې د بیړنیو پیښو د ولایتي کمیټو لخوا د سروې ټیمونه ګمارل شوي چې ځپل شوي سیمې سروې کړي او هغه کسانو سره مرستې وکړي چې د سیلابونو له کبله زیانمن شوي دي. چې سیلابونه د افغانستان په یو شمېر لرې پرتو سیمو او داسې سیمو کې هم راوتلي چې د معلوماتو ترلاسه کول ترې ستونزمن دي، نو ګمان کېږي چې د زیانونو اندازه به تر دې چې چارواکي یادوي زیاتوي. تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې افغان چارواکي به څومره وکولی شي په سیلاب ځپلو سیمو کې ټولو ځپل شوو خلکو ته مرستې ورسوي. په همدې اونۍ کې د هلمند له یو شمېر نامنه ولسوالیو څخه هم د سیلابونو او د سیلابونو له کبله خلکو ته د اوښتو زیانونو رپورټونه ورکړل شوي وو. دا چې سیلابونه تر ډېره په نامنو ولسوالیو کې وو، نو د بیړنیو حالاتو د ځایي کمیټې چارواکو وویل چې له همدې کبله یې زیانمنو ته تر ډېره د مرستې لاس ور ونه رسېد.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غږ ازادي راډیو او ری قدر منوریدونکو په پلا محمود خان کې د ملي امنیت پر لسنې ادارې د وسلوال برید په اړه نور جزئیات را رسیدلي. ویل کېږي چې په دې سیمه کې لا هم وسلواله نخته جریان لري او داسې ګمان کېږي چې برید کوونکي به یو یا څو تنه به دننه ودانۍ ته ننوتلي وي او له امنیتي ځواکونو سره د مقاومت په حال کې دي. افغان ولسمشر اشرف غنی دا حمله غندلې ده او په یو بیان کې چې جمهوري ریاست شیبه مخکې خبره کړه، ولسمشر غنی دا حمله چې یو شمیر هیوادوال پکې مړه او ټپیان شوي دي په سختو الفاظو سره غندلې ده. ولسمشر ویلي چې دا د افغانستان د خلکو د دښمنانو کار دی او په څرګنده ښایي چې دا د دوی د زوف او د جګړې په ډګر کې او له امنیتي ځواکونو سره د دوی د ماتې څرګندوی کوي. ولسمشر غنی ټینګار کوي چې دا ډول حمله به د افغانستان د خلکو او د هیواد د ملي او دفاعي ځواکونو روحیات کمزوري نه کړي. او اوس هم یو بل راپور: د افغانستان ملي اردو د امریکایي سلاکارانو په مرسته پرون په هلمند ولایت کې له یوې پوځي اډې څخه د لومړنیو څارونکو بې پیلوټه الوتکو الوتنې پیل کړې. د افغانستان د ملي اردو د هغو دا د افغانستان د ملي اردو د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي د هوایي ځواک له پلوه پر خپل ځان بسیا شي. په دې اړه رویټرز خبري اژانس یو راپور خپور کړی چې جزئیات اجمل اند وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې طالبانو د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی، افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د هوایي ځواک له پلوه خپل واک شي. د رویټرز خبري اژانس وایي افغان ځواکونه لا هم د څارنې، استخباراتي معلوماتو راټولولو او وخت نا وخت هوایي بریدونو په برخه کې د ناټو پر هوایي ځواک تکیه دي. د سکن ایګل په نوم لومړنۍ بې پیلوټ الوتکې په هلمند کې ځای پر ځای شوي چې په وروستیو میاشتو کې د درنو جګړو شاهد ولایت دی. همدارنګه به په مزار شریف کې د روسنې په یوه اډه کې هم وکارول شي. رویټرز خبري اژانس وایي ټاکل شوی چې افغان پوز په واشنگټن څخه د سکن ایګل بې پیلوټ الوتکو اته سیستمونه ترلاسه کړي چې هر یو به شپږ بې پیلوټ الوتکې ولري. امریکایي سلاکار جګړن جاسون وایټ په یو بیان کې ویلي تر دې مخکې افغان ځواکونو پر بشري او هغه استخباراتو ډېر ډاډ درلود چې له سیګنالونو ترلاسه کیږي. د نوموړي په وینا د سکن ایګل بې پیلوټ الوتکو د سیستمونو په کارولو سره به د افغان ځواکونو د استخباراتو د راټولولو او کشف په وړتیاو کې د پام وړ زیاتوالی راشي. خو پر دې سربېره ویل کېږي چې د بې پیلوټ الوتکو د دې شبکې کارول به تر څو کلونو پورې بهرنیو کارونکو ته اړتیا ولري. د رویټرز خبري ایجنسی وایي په داسې حال کې چې افغان پوځي قمندانان به د بې پیلوټ الوتکو د الوتنو څارنه کوي، عملیاتي برخه به یې لږ تر لږه تر 2013 میلادي کال پورې پر بهرنیو قراردادیانو چلیږي. دا مهال افغان پوځیان په همدې برخو کې د زده کړو لپاره د امریکا په متحده ایالاتونو او دننه په افغانستان کې تر روزنې لاندې دي. سکن ایګل د څارنې بې وسلې او بې پیلوټ الوتکې دي چې هر یوې د 100,000 امریکایي ډالرو په بیه تمامېږي. ویل کېږي چې د الوتکې د څار او کشفي معلوماتو د راټولولو لپاره په نوو او پرمختللو وسایلو سمبالې دي. د الوتکې چې د هوایي ډګر پرته الوتنې کولی او بیرته کېناستلی شي تر 4,600 مترو پورې لوړې الوتنې کوي او تر 3 ساعتونو په هوا کې د پاتې کېدو وړتیا لري.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د فراه د ولایتي شورا یو استازی وایي چې د دې ولایت امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی او دولتي مرکزی دولت باید په دې حق له جدي پاملرنه وکړي. د دې شورا رئیس پرون وویل چې د دې ولایت په سلو کې اویا خوره د دولت د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده، خو د دې ولایت والی دا خبره نه مني او وایي چې دوی پر ټول قلمرو پوره واک اول کلری. د ازادۍ راډیو خبریال احمد شاه فطرت او په دې اړه تفصیل.
د فراه ولایت د ولایتي شورا استادو په یوې خبري غونډه کې نن دغه ولایت پر امنیتي وضعیت اندېښنه وښووله. د فراه د ولایتي شورا رئیس فرید بختور په دې غونډه کې وویل چې ورځ تر بلې د فراه ولایت امنیتي وضعیت خرابېږي، خو مرکزي دولت دې ته پام نه کوي. د ولایتي شورا رئیس وایي باید د فراه ولایت د امنیت لپاره منظم پوځي عملیات په دغه ولایت کې ترسره شي.
هره ورځ تر بلې ورځې حکومت الکې لاندې تر ماسرې لاندې را روان دی. هیڅ نو د دشمن یو سروی په ورسوالی کې نسته، هیڅ نو یو پلان موجود نسته جنگی. د عملیاتو دپاره هیڅ نو پلان دوی نه لري. د فراه 80% خاوره د اوس د دشمن په لاس کې ده. هر ورځ ولی موږ د ورسونه خطابات سو
هم دیل کې د فراه ولایتي چارواکي به د ولایتي شورا دغه ایدا پکله کړې دی. د فراه والی محمد اسف ننګ وایي د فراه پر ټولې سیمه حکومت پوره واک لري او د فراه د ولایتي شورا رئیس غیر مسؤلانه خبرې کړې دي. د والی په خبره هم دا اوس د فراه پر ټولې سیمه کې افغان ځواکونه شتون لري.
تاسو ویل چې شورا ولایتي وایي چې طالبان 80% حاکمیت لري. دا د طالب ویان هم داسې نه وایي. ماشاءالله شورا ولایتي کړی رئیس داس خبره کړی مفتی مجانی دی طالب یا د دشمن ویندوی پاته سوی ده. دوی منیم نه طالب نه وای چې زما په لاس کې دومره خاوره، یعنی دی طالب هغه توند وای طالب هم په دې باندې عقیده نه لري. د شورا ولایتي دی چا نماینده ته دی چې داس خبره کوي. فرا زما په نظر دی حاکمیت لپاره چې منګ یو سیوره یو منګ مکمل حاکمیت لرو. کا عسکری حضور وای پټول ولسوالیو کې زه حضور لرم.
په ورسته ورځ کې د فرا ولایت په بلابلوک پښترو د بکوا ولسوالیو کې دولت وسوال مخالفانو ځین بریدونه وکړل چې خلګي اندیشمن کړي دي. خامنه چارواکي بیا وایي چې اوس د فرا په هیڅ سیمه کې د نامنه څرک نه لیدل کیږي.
اوس هم د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه کوو. اسد الله لودین د کابل نننۍ ورسپانې کتلی او د کابل له سټوډیو څخه راته وایي چې په پانو کې څه خبره شوي.
د کابل چاپ نننه یو رسپانه خپل مطالب او تبصره تر ډیره چین ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار سفر او په ایران کې د ویشپکرن افغان ماشومی د ظالمانه وجنې په اړه خبرګونونو ته ځانګړي کړی دي. د افغانستان د سولې په بهیر کې د چین با اهمیت رول دا د اسلام رسپانه دی وی سر مقاله سرلیک دی چې چین ته د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر سفر ته ځانګړي کړی. په سر مقاله کې راغلی چې حنیف اتمر په چین کې د هغې هواد له چارواکو سره په خبرو بوخت دی او د خبرو اجنډا یې هم تر ډیره د افغانستان د سولې پر بهیر متمرکز ده. د سرمقالی لیکوال ویلی چین ځکه د افغانستان د سولې په بهیر کې ګټور رول لوبولی چې پر پاکستان نفوذ لري او ښې سیاسي او اقتصادي اړیکې ورسره لري. سرنوشت ورسپانې بیا د سولې په اړه یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو ته لومړیتوب ورکول شي. په مطلب کې د افغانستان د ژغورنې شورا د غړو په حواله لیکل شوی د هیواد په اوسنیو شرایطو کې هر څوک چې له سولې مخ اړوي د ظالم په توګه به وپیژندل شي. سرخط ورسپانې بیا په ایران کې د شپږکلنې افغان ماشومې بېرحمانه وژنې ته یو مطلب ځانګړی کړی او دا سرلیک ورکړی چې ستایش به وروستۍ قرباني نه وي. په مطلب کې راغلی دا لومړی ځل نه دی چې په ایران کې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند کیږي، بلکې ایران تل افغان کډوال ځورولي او کړولي دي. د مطلب لیکوال ویلي افغان حکومت د ایران ایران په وړاندې نرم دریز لري او همدا لامل دی چې ایران پر افغان کډوالو فضا تنګه کړې ده. ویسا ورځپاڼې هم همدې موضوع ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې ایران باید له شک پرته د ستایش قاتل ته له قانون سره سمه جزا ورکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدر منوریدونکو، را سره اوسئ. د کابل د پل محمود خان د سیمې د نن ډله ییزې حملې په اړه نور جزئیات به همدې خپرونې په دوام کې راځي. خدا شیبه رحمت الله افغان د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د کابل ښار د پل محمود خان په سیمه کې له پیاوړې چاودنې وروسته اوس د ډزو غږونه هم اورېدل کېږي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل چې حمله انتحاري وه او له چاودېدونکو موادو څخه د یو ډک موټر په وسیله رامنځته شوې ده. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو ورښتونو او له کبله یې د راوتلیو سیلابونو په نتیجه کې لږ تر لږه 38 کسان مړه شوي دي. د ایران پولیسو پرون په تهران کې د هغې غونډې مخاوني ولا چې د وژل شوی افغان ماشومې ستیش قریشي په یاد کې په پام کې و. د افغانستان ملي اردو د امریکایي سلاکارانو په مرسته پرون په هلمند ولایت کې لیوي پوځي اډې د څارنې د لومړنیو بی پیلوټ الوتکو الوتنې پیل کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن په نیویارک کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. د امریکا د متحده ایالاتو عراق ته 200 اضافي سرتیری او یو شمیر اپاچی هلیکوپټر استوي څو د اسلامي دولت د وسلواله ډلې پر ضد په جګړه کې له عراقي ځواکونو سره مرسته وکړي. او د اکوادور حکومت وایي چې د دې هیواد په سخته زلزله کې د وژل شویو کسانو شمیر 414 تنو ته ورسید.
زموږ غاک له ازادۍ راډیو اوري. د کابل په پل محمود خان سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال تمیم اخگر همدا شیبه د حمله په سیمه کې دی او د نننۍ حمله په اړه نور جزئیات راکوي. اخگر صاحب، تازه مو څه اوریدلی؟
تر دا اوسه پورې هیڅ امنیتي مقامات نه دي وتلي چې موږ ته نور جزئیات د ټپیان او د مړي په اکله راکړي. خو دغه ساحه کې شاوخوا 40 مخکې خاص تیز واکونه هم ځانونه ورسول او شاوخوا 15 کې کېږي چې جنگ خلاص شو او اوس تکان غږ نه اورېدل کېږي. نو اوس دلته شاوخوا نور دوکانونه چې د موټر ورکشاپونه دي او نور مارکیټونه دي چې برقي شیان خرڅوي او د موټرونو پرزې خرڅوي. دوی کسانو راغلي دي، د دوکان شیشې او د دوی شیان چې خراب شوي او ماته شوي وو هغه شیان راټولوي. خو تر دا اوسه پورې لار د عامه خلکو دپاره نه دي خلاصه شوي. مارکیټونه دروازې بنده دي، عامه خلک د مارکیټونو د نیمې اوس اخته دي او خپل شیشې او شیان راټولوي او کوشش کوي چې خپل دوکان دپاره یو لاره پیدا کړي تر څو چې دا شیان یې ورک نه شي.
بله اخگر صاحب، دا تاسو ویل چې ډزې بندې شوي دي، دا موقتا بندې شوي دي او که داسې ښکاري چې وسلواله حمله نوره نو پای ته رسېدلې؟
دقیقه را تاسو ته نشم ویلی دي، ځکه چې هیڅ امنیتي منابع دي په اکله جزئیات نه دي راکړي. خو 15 دقیقې کېږي شاوخوا چې تکان بندې شوي، د تک غږ نه اورېدل کېږي. نو موږ دغه ګمان کوو چې کېدای شي جنګ درېدلی.
او په دغه ځای کې د افغان ځواکونه یوازې دي که بهرني ځواکونه هم د مرستې لپاره راغلي؟
بله، یو شخوا لسته کې کېږي چې د بهرني ځواکونه یو ټیم هم ورسېدي دلته. خو تر دا اوسه پورې نور جزئیات دي په اکله موږ نه لرو، د دې لپاره چې ساحه مسدوده دي او امنیتي ځواکونه د تصفیې په حالت کې دي.
ډېر زیاته مننه کوم قدر من اوریدونکو. تمیم اخگر د ازادۍ راډیو خبریال او چې د پل محمود خان سیمه کې د ځانوژون کې حمله او د وسلوالو د ډلیزې حمله له جریانه راپور راکو. د دې خبرونې وروستۍ برخې ته رارسېدلی یو. لومړی پام وکړئ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو د ځانګړي پروګرام نیمې نړۍ اورېدو ته، او ورپسې به تاندې څانګې د ځوانانو ځانګړی اونیز پروګرام خپور شي.
نیمه نړۍ د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسودا نیازه
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي نننۍ خبرونه پیلو په روانه خبرونه کې په دې خبرې کوو چې په ځینو کورنیو کې ناروغان او په ځانګړې توګه میرمنې د ډاکټر له مشورې پرته په دودیز ډول تداوي کیږي دا چې دا ډول تداوي کومې ناوړې پایلې لري او په اسلام کې څه حکم دی چې که یوه میرمن ناروغه وي نو باید په څه ډول یې تداوي وشي دا خپرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو
د تیکواندو افغان لوبغاړي سمیا غلامی خپل هانګکانګي سیالي ته ماته ورکړه اغلې سمیا غلامی په برازیل کې د 2014 کال د اولمپیک په سهمیه سیالیو کې هانګکانګي رقیبه په خپل لومړنۍ لوبه کې ماته کړه سمیا غلامی له دې وړاندې هم د سوهیلي آسیا په سیالیو کې ګډون کړی او د تیکواندو کوونکو نجونو په برخه کې د سرو زرو لومړی میډال ګټلی په فاریاب کې یوې نجلۍ ځان وژلې د فاریاب ولایت محلي مسؤلان وایي چې یوې نجلۍ د دغه ولایت د دولت آباد ولسوالۍ په سیمه کې ځان وژلی دی د دولت آباد ولسوال سید عبدالسلام نزهت ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې ویلي چې د ناجي په نوم یوې 13 کلنې نجلۍ په تورت عطا کلي کې د زهرجنې دوا په خوړلو سره ځان وژلی دی د فاریاب د ولایتي روغتون د عدلي طبي او ډاکټر سمیر عنایت وایي چې په څېړنو کې څرګنده شوې چې پر دې نجلۍ لومړی جنسي تیری شوی او وروسته هغې خودکشي کړې ښاغلی عنایت همداراز دغه روغتون ته د یوې مېرمنې آبېدې د وروړلو خبره هم کوي چې د تیزاب څښلو په واسطه یې د ځان وژل غوښتل دی زیاتوي چې دې مېرمنې لنډه موده کېږي واده کړی او د فاریاب د قیصار ولسوالۍ اوسېدونکې ده چې اوس مهال یې د ولایتي روغتون په بیړنۍ څانګه کې درملنه کېږي
درمنو اوریدونکو زموږ په ټولنه کې په ځانګړې توګه په لرو پرتو سیمو کې داسې دود دی چې کله یوه میرمن ناروغه شي څوک یې په اسانۍ ډاکټر ته نه ورولي په کور دننه یې په خپل سر تداوي کوي په دې برخه کې بیا هغه میرمنې ډیر زجر ویني چې اروایي ستونزې ولري د حمل په جریان کې فشار لوړوي او بیا هغه ناروغانې چې عصبي اختلالات ولري معمولا یې کورنۍ په دودیز او خرافاتي ډول تداوي کوي مثلا ناروغ په تیاره کوټه کې بندي کوي چې غږ یې ونه وهي منظمه ډوډۍ نه ورکوي او آن په ځینو مواردو کې وهي ډبوي هم چې مرض ترې لرې شي
الو زره ته وای او وی الو مارا به کې نه نو درن تا ګو په به کې دې الو وی الو مارا به کې زره دې کې دې الو
د سرپی اوسیدون کی مریم وای د کورنۍ مشکلات لامل اروایي ستونزه پیدا شوې و د کورنۍ غړو می د دې په ځای چې ما ډاکټر ته بوزي په تیار کوټه کې اچولې وم چې مرز رانه لری شي
ورور به را سره روح جنگ د یارا ته صاحب تکلیف پیدا سه هم سي هم لغون نه برابر راتله بیا م کورنۍ ډاکټر ته نه ویل ما کوټه کې اچول ما سپیران دي هغه باندې م راوزه ما به زړه تنګ سه خو سیانې لرې سي درنه باندې د غږ وهي ښه نه ده درته نه نه داسې ډېره ډارېدلم تا رګمې کوټه وه داسې هغه سم خوراک یم نه راکوه اول ډاکټر ته نه ویلم څخه بتره سم بې پس له هغې نوره بوتلم ډاکټر ویلې چې دا خو رواني تکلیف لرم تا زر ډاکټر ته نه راوستې د رګمې کوټه کې بچولې هما وخت مې صرافیت چې اوس هم خفه کېږم زه یم سې ولې د رګمې کوټه کې اچولم ډاکټر ته نه ویلم
د غزنی ولایت اوسیدونکې زیبا د خپلې گاونډۍ کیسه کوي چې د حمل په جریان کې فشار ډیر لوړ شوی و کورنۍ له دې سره هم د میرمن مریم غوندې چلند کړی و چې مرضې دوی ته ورنشي
سمسایګانو کې یوه ښځه وه چې بېچاره اول وړې وه کور کې سمېشره ښځه نه درلوده فشار یې جګ و پړسېدلې وه لاسونه او پښې پړسېدلې د عمل په وخت کې و په دردو کې د ولادت په وخت کې د یورګان ویل د پیریان دي بویې نه تلله ډاکټر ته ازیان ویل پرته خبرې کولې چې داسې یعنې بې هغه نه سوا د کنټروله وتلې خبرې په خپل اراده نه وه خبرې چې هر شی له خولې وتل هغه خبرې به یې کولې ټول ترې ووتل له کوره دا یې تناب کوټه کې قید کړله چې دا پیریان دي
یعنی موږ ته براشده پیریان کړ سار صدقه زمړه او چا ولادت مخ کې مړه شو ولادت ماشوم هم نس کې ځان سره یو وی وهلې و بچر تک شنه مړه شي نو ټول وجود تک شنه و
په ځینو کورنیو کې چې میرمنې رواني ستونزې ولري د دې په ځای چې ډاکټر ته یوړل شي کورنۍ وهي ټکوي دوی داسې فکر کوي چې په وهلو سره به مرض له ناروغ نه ووځي د لوګر اوسیدونکي چې د کور د مشکلاتو له امله ورته رواني ستونزه پیدا شوې او وروسته له ډېرو سختیو روغتون ته راوړل شوي وایي کله چې ورته ناروغي پیدا شوه د کورنۍ غړو ورسره ډېر بد چلند کاوه خو سر یې ډېره زیاته وهلې وه او ورته ویلې و چې پیریان ترې باسي
د سمریزو مخنه په مارګ مو تاسو ته راز به مچا کې ویلې سرګنې باد را سره کول چې مې چی غکړې چی غې مېړه مرا ته راغې تی لرګې را تو غپا 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 د سې وتر به ولم سما سره د سې باد لري مې کې سر به مې ان خلې مر باندې ولګولې زوړ بډا سر مې ده هغه په کونټې لګول وی ویلې مل سمریزې مې بیمار ما وې تر اور ستاله پیریانو با سم خلې به سر بس پنګري سر مې وداسې په دغه خلو را ولګول دا ګوره
د خبرونه په دې برخه کې به د یو څو هیوادوالو خبرو ته غوږ شو چې کله د دوی میرمنې ناروغه وي دوی څه ډول چلند ورسره کوي
زیاتره پاترافو کې دي زیاتره خلک وایي چې مثال والا یا مې کډه یا مې لور مریض ده زه یې نه پرېږدم چې ډاکټر ته لاړ شي څه شی نه پرېږدي په دې هغه سیاسره چې دغه هم سیاسره ده هغه هم د خدای بنده ده هغه حق لري چې یا مثال درس ووایي یا مثال ډاکټر ته بوزي یا هغه په هر نگاه کې هغه حق لري باید ډاکټر ته بوزي او بې پوښتنه پرېږدي
په اسلام کې شته ته نه قران لی دینه کتاب لی نه حدیث لی چې دا کوټه کې وچه تیار کوټه کې وچه یاغه کې وچه دا تا تا دا وی ویلې دا ډاکټر ویلې دا علاج ویلې دا اول زمونږ یو ترور پاکستان راغل او والا دا تیار کوټه کې وچه مال دا خاص چټي خبره ده هم نه جوړه او غزن والے څه پریز ور کړه او کوملا مولا پریز ور کړه خو پریز خو ورځه پاس سره پریز صحیح ده اما دا چې تیار کوټه کې یو ځوان انجلی یا ځوانه خزه واچي چې دا څنګه رسنه دا د اسلامي اجازه ورکړي دا نه کتاب اجازه ډاکټر د اور ته واسه له بيخي روغه جوړه ده خاطر اوس ګرځي
کله چې موږ هغه خزي ناروغ شي یا مریض شي موږ هغه ډاکټر ته نه پیډوم نه په خپل کور نه خپل کور کې تداوي کوو کله چې هغه ډیره سخت مریض شي بیا موږ زوره درملتون دوا راوړو دی دلته دوی ته ورکو تر څو روغ شي کله چې مریض نه هو همدلته کور کې تداوي کوي نو همدا کورنۍ دواګانې ورکوي څوک داسې رواج نه لري چې موږ خپل روانو کې چې خپله ښځې یا خورګانې ډاکټر ته بوځي یا همدا کور کې هغه هم تداوي کوي داسې موږ رواج ده
افغان ډاکټر محب الله زغم وایي اروایي ناروغان مینې او خواخوږۍ ته ضرورت لري او کورنۍ باید داسې چلند وکړي چې ناروغ بیرته خپل عادي حالت ته راوګرځي
دا ډېر غلط باورونه دي چې اروایي ناروغانو سره داسې چلند کیږي چې وهل کیږي تکول کیږي او په تیارو کوټو کې چول کیږي خوراک نه ورکول کیږي اروایي ناروغۍ داسې حالت وي چې د انسان په ذهني فعالیتونو کې ګډوډي رامنځته شوي او دغه څارې چې دي دغه ستونزه لام پسې زیاتوي او د ګټې په ځای ډېر تاوان ورته اړوي په ټولو کې باید ناروغ په اجتماع کې اوسي کورنۍ کې ورسره خواله وشي باید دوی نه پوښتنه وشي چې څه شي نه ضروري لاغو شانو باید ډډه وشي دوی سره باید خواله وشي د مینې احساس ورته ورکړي شي چې ته په موږ ګران یا ګرانه یې تا در کوو چې دغه حالت درته پیدا شوی دی دا به تیریږي ورسره باید مرسته وشي چې بیرته خپل عادي حالت ته راوګرځي د دوی د درملنې لپاره دوی لري دي یوه د دوا درملو لاره ده او بل همدغه د رواني مشورې او د خبرو اترو
ډاکټر سم زیاتوي له ناروغ شخص سره باید تر ډیره ښه چلند وشي ځکه چې هغه په یو حساس حالت کې دي که چیرې ورسره د کورنۍ غړي بد چلند کوي نو کېدای شي ناروغي لا پسې سخت شي
د چکل له عادي خلکو سره هم کچېره تشدد کوي د دوی اروا د پلکېږي او دوی په تکلیفونه اخته کوي علاوه چې ناروغ وي هغه ته خو بیا لا زیات توان رسیږي د دوی ناروغي لا پسې سختي او امکان لري چې دوی یا ځانوژنې ته وهڅوي او یا داسې ګوښتوب او تجدید ته وهڅوي چې بیا له هر څه سره د اړیکو له ټینګولو ډډه وکړي او یو ګوښه ځای کې کښېني کله چې ناروغ ته ډوډۍ نه ورکول کېږي یا تیاره کوټه کې اچول کېږي یا وهل کېږي تکول کېږي هغه د هغوی اروا دومره وځپل شي چې نور نو هغه طبیعي چال چلند یې تر یو حده پورې خوندي وي هغه هم له منځه ځي او د دې ناروغي لا پسې ډېره سختېږي.
ځینې خلک خپلې میرمنې ډاکټر ته نه بیایي او دا ورته یو ډول شرم او ننګ ښکاري. حال دا چې په دې برخه کې شرعي ممانعت نشته. د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نورالله کوثر وایي په اسلام کې تداوي واجبي عمل ده او هغه تداوي چې خلک یې په خپل سر ترسره کوي دا ناروا عمل دی او په اسلام کې حرام دی.
په اسلام کې تداوي یو واجبي عمل ده که انسان له دینه د خپل ځان لپاره یا د بل چا لپاره امتناع کوي او ځان ساتنه کوي له دې عمل نه دا ګناهګار ده او د اسلام له نظر نه دی ماخوذ او مسؤول ده. لغې جملې څخه د تداوي په باب کې د خزي یو حق د نفقې تر څنګه په خاوند باندې تداوي حق هم ده. په ټولنه کې داسې یو ناخوالې لیدل کېږي کله کله مخصوصا د سنتي ټولنه کې د موږ چې د هغه تداوي چې شریعت هغې ته اجازه ورکړې حکم یې کړی واجب کړی د هغه په ځای باندې په خپل سره تداویګانې او په واهمي او په غیر حقیقي او خیالي کارونو باندې غواړي چې دا تداوي کې مثلا ښځه په تیاره کوټه کې اچول په دینو باندې چې دا پیران لري او پیغم دا لري او دا لري یا رواني ناروغي دا هغه ناوړی عمل دی چې اسلام سره اړخ نه لګي. اسلام دې ته حرام ویلي. تعذیب د نفس په اسلام کې حرام ده که هغه خپل ځان تعذیبوي که بل څوک.
ښاغلی کوثر زیاتوي الله جل جلاله حکم کړی چې هر عمل باید خپل متخصص ته راجع شي. نو تداوي د میرمنو حق دی او که څوک دا حق نه ورکوي دا کار په اسلام کې منع دی
او د تداوي لپاره خپل ځانګړي متخصصین دي. الله جل جلاله حکم کړی دی چې تاسو هر عمل خپل متخصص ته راجع شي. فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. دې آیات یو مفهوم دغه ده چې اهل د تخصص ته څوک چې د کار اهل وي او د کار وړ وي نو ځکه تداوی په جای باندې او هغه عمل چې خپل هغه عمل په اسلام کې حرام لکه وه یو تیار کوټه کې بندول هغه انساني حقونو او ازادۍ او هغه اسلامي حقوق چې هغه ته ورکړل شوی هغه نه محرومول دا یو ناروا عمل ده او اسلام له دې سره قطعا مخالفت لري.
درنو اوریدونکو د انسان ژوند له ټولو هغو شیانو نه ډیر اهمیت لري چې موږ ارزښت ورکوو. نو د یو انسان ژوند باید د خرافاتو قربانی نه کړو. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
تاندې څنګه
ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. په افغانستان کې پر نشئی توکو د روغدو کسانو شمیر کابو 3.5 میلیونه خو د درملنې مرکزونه د ټول هیواد په کچه 111 دي. مشکل چیرې دی چې د دغو عملیانو شمیر ورځ تر بلې ډیریږي. دوستانو په دې خبرونه کې د هغو ځوانانو د زړه درد هم سره شریکو چې څنګه په تاریاکو او پوډر روږدي شول او اوس ګیله لچا کوي.
خپل ژوند دغه اوس په مرګ خوشاله مې چې دښمن دې دغه دعا کوي چې خدای دې پوډرې کړي.
ایران دلار میران کې داسمو په او دغداران سره مو سګریټ کې ماته سول بنځ پیرې راکړ نور مې سګریټ ونو ازم درد کوم.
اړوند ادارې څه ځواب لري؟ له روغدو کسانو سره د کورنیو چلند باید څنګه وي او له دې وبا ځان څنګه ساتلی او ژغورلی شو په نننۍ تاندې څانګې کې پرې غږیږو. زه نورګل شفق یم. ملګرو د ځینو وروستیو څیړنو په اساس د افغانستان د نفوس 11% عملیان یا پر نشئی توکو روږدي کسان جوړوي. په دغو روږدو کسانو کې له ماشومانو او میرمنو رانیولې لویان او ګڼ ځوانان هم شامل دي. د کارپوهانو له نظره مهاجرتونه، نامنی، له روږدو ملګرو سره ناسته پاسته، بیکاري او نشئی توکو ته په اسانه لاسرسی د نشیانو د زیاتوالي مهم سببونه دي. همزولو د مهاجرتونو خبره مې وکړه. اکثره پر نشئی توکو روږدي کسان چې وپوښتي نو وایي چې ایران ته یا پاکستان ته په مزدورۍ پسې تللی وم خو بیرته په عامه اصطلاح پوډري یا تریاکي راستون شوم. دغه ځوانان وای
زه پودر څکم ایران تلار مې ایران کې داسمه په او دغه دارو سره مو سګریټ کې ماته سولې بنځ پیری راګړ نور مې سګریټ ونو ازم مې درد کوم مغه باندې را واستم کنه دا ما په ځان مې به سګریټ مې ونوال عملیان زیات یا ته بخیا نه دسل کې وری واسي
رفتم د ایران رفیقای خود مې مثلا تریاک مې
لاړم ایران ته هلته مې جنې مرګری وو چې په خپلې هم تریاک څکول ماته ویل چې کته هم څکوي نو ډیر کار کولای سي سړی کېږي بنه او د لس زرو پر ځای به د شل زرو روپو کار کوي همدا سي تیرې استلم لومړی مې تریاک څکول بیا مې کریستال او شیشه هم پیل کړه او اوس ته غدې په پودر وروګ دې شوم میرمن مې دوه ماشومان را ته پری خودل او طلاق را نه واخیست
دوه تاسو ټګای زری زو روان علاقې ده
اول ځل مې په پاکستان کې وسکول سبا یې نه ماخام پورې دې سل روپو سکم نو خو چې وینس کې نور غون ځان دې درد کوي وی وهله ما کور کې وی تړل ما خو بیا هم نه کیږي زړه ته نه صبر نه کوي کور مشر ما مشر زوی ما غونډانه ور کشران وسه کشران هغه خپل کاروبار کې زبا سي بدبخت خپل ژوند نه دغه وز په مر خوش علامه چې له خبره ده چې دښمن دی دښمن ما دښمن دغه دوا کوي چې خدای دې پور ډری کی د دې نه بعد شنور ولا که په دغه دنیا کې
ګرو د نشئ توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د کورنیو چارو وزارت د نشئ توکو پر وړاندې د مبارزې د عملیاتي پولیسو ریاست د عامه روغتیا وزارت اړوند درملنې 111 مرکزونه د دوی د تداوی ځینې شخصي مراکز نور دولتي او غیر دولتي موسسې تر اوسه دغه اړوند ادارې ولې پر نشئ توکو د روغدو کسانو د شمیر د زیاتوالي د مخنیوي په برخه کې پاتې راغلي دي و به وره همزولو د عامه روغتیا وزارت د نشئ توکو د غوښتې د کمولو ریاست د پروګرامونو عامر ډاکټر عبدالقدوس سعادت مو د امریکا د متحده ایالاتونو د نشئ توکو پر وړاندې د مبارزې ادارې یا د INL له یوې څیړنې خبروي او د روغدو کسانو د شمیر د زیاتوالي دلیل هم راته وایي.
دلته مختلف سرویګان په بیلابیلو کالو کې شوې ورستنې سروي په 2012 کال د INL دلته کوم سروي شوې په دې کې 2.9 to 3.5 میلیونه مخدره مواد استفاده کسان په افغانستان کې خوده شوې ده چې د ټول نفوس 1300 تشکیلې نو ورس په تعداد زیاتېدو خواته ده کمېدو خواته نه ده خو دې کې ډېر مختلف خبرې پکې شته یو مهم دلیل چې ولې معتادین تعداد ورس په زیاتېږي هغه ده چې په ډېر اسانه په هر ځای کې د مخدره مواد پیداشته نو چې کله یو مواد په اسانه لاس ته راول شي نو استفاده هم زیاتیږي سره د دې چې مراکز د تداوی لپاره بغیر د پیسو بغیر د کوم مشکله شته
راځي واورو دوستانو چې د یو معتاد ورور زبیح الله په څه خفه دی او د پودرو یو ځوان عملی ګل محمد څه ګیلی لري
دغه پل یو پیسګی د مقابل د هر ډیر نږدې دی یو په یو کیلومتری د هر کورور خلک پودر وهی نشه کوي ورور لکه لکه شلغم غوندي د پودر خرسيږي د ما خپل ورور د ډیر ښکاله سوسای وهی درې پیره میونی ورته بدل کو خو دا د وطن دا چندغه شور او خری وروره پودر دی او چرز دی او تریاک دی وروره شوق رازی ورته وهی
دوا نسس دوا غرورونه یم بوختره سوبګ متادوی او کراسم لویو میاس دو میاس زونه بستر کو جوړ تیار کیو چیر د مرکزونه غت واسطهونه لری پیسېونه لری سوګدم نو بستر نه سوغام کای
د سړک پر سر یا هغه دچا خبره سریام د نشئ توکو د خرڅلاو مخنیوي ولی نکیږي ملګرو د دې جواب وروسته د کورنۍ چار وزارت ل یو چارواکی واورخو تر د وړاندې په کابل کې د جنگلک د 322 روختون د رواني ناروغي او اعتیاد متخصص ډاکټر مقصود صدیقی ته وغږدو چې وای په افغانستان کې د معتادانو د درملنې په مرکزونو کې تداوی وړیا او په نړیوالو معیارونو برابر ده او د درملنې په هدف د هر روغدي کس پر وړاندې ورپرانې سره خوده وای چې مشکل درملنې ورسته مخدره مواد ته د دوی بیا پناوړل دي چې او یا 100% امکان لري دوی بیرته خپل عمل ته دوام ورکړي
د دې مرز ماهیت دغه سیده چې یو کس چې تداوي کیږي بیا هغه کیږي موتات کیږي دوه ځل کې چې تداوي شي خای چې تداوي شي یا په دوه ځلو کې شاید هغه تر کې یو کس چې دلته بسريږي او بیرته موتات کیږي یعنی د دې هغه کس پرې د پدې معنی نه ده چې د بیخي بیا تداوي ونکړي بیرته راځي تداوی کوي امکان لري چې په دوم یا دریم ځل کې دای بریالی شي چې دا پریږدي دا عمل متاسفانه چې دلته د مریضانو تعقیب او فالو اپ لاسرسی نه لرو دومره امکانات نه لرو چې مریضانو چې رخصته وو هغوی فالو اپ کوي یا تعقیب کوي چې هغوی کمالات کوي د ولایت وي لرې
مننه هم زولو چې تاندې څنګه تا غوږی ملګرو د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې د عملیاتي پولیسو عمومي مشر عبدالخلیل بختیار وایي چې تیر کال د 2019 عملیاتو په ترڅ کې د مخدره موادو 2906 کاروباریان نیولي او محکمو ته سپارلي دي چې اوس مهال د افغانستان په کچه د بندیانو 22% یې د نشه یي توکو اړوند قضیو کې نیول شوي کسان دي. په دغو عملیاتو کې چې د 22 پولیسو د وژل کېدو او د 150 نورو د ټپي کېدو په پایله کې ترسره شوي دي 311 تنه او 122 کیلوګرامه مخدره مواد نیول شوي او د دغو موادو د پروسس 14 لابراتوارونه ډنګ کړای شوي دي. ښاغلی بختیار همدار ازوای دوستانو چې یوازې د کابل په کچې په تیر کال کې 908 کسان نیولې دي. د زیاتوي چې په تیر کال کې 19% د تریاکو په کرکیله او 48% صدې په تولید کې کمی راغلی دی. ما ویل د دې هر څه ترڅنګ ولې د نشه یي توکو د سریام خرڅلاو مخه نشي نیولی؟ د ښاغلي بختیار ځواب و:
مونږ مطابق قانون چې هر څوک چې خلاف د قانون عمل وکړي مونږ سره مجرم ده. هر څوک چې دا خرڅوي، دا انتقالوي، دا ساتي، ټول مونږ نظر به اسناد چې لرو دسګیرو، ځینې معلومات چې لرو او دا مخصوص هم ده په خصوصا په شهر په کابل کې یو تعداد پرچون فروشان په خپل معتاد دي، چون دوی په خپل ناروغ ده او مریض ده، باید اول تداوی سی بیا لار سی آلتا باندې محکمه سی او قضاوت وسی. پر صورت مونږ اوس په دې کوشش کوو چې هم دا کسان چې خورده فروشان دي پرچون هغوی دستگیر کو، پولیس په تنهایی نسی، چون باید خلکو هغو سره همکاری وي. دا مبارزه د فامیل د خانواده نه شروع سی، بیا ټول یو اجماع ملی په سطح کې دوی په سب شروع سي، ګرچه کې ډېر پیچیده مبارزه ده، دا وخت غواړي.
د نشه توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د عامه اړیکو مشر محمد حنیف دانشار هم وایي دوستانو چې وروستۍ نامنه د بلخ او جوزجان په شمول په ځینو نورو هغو ولایتونو کې هم د مخدره توکو د کرکیلې د بیا پیل سبب شوې چې پخوا پکې د کرکیلې کچه صفر ته راټیټه وه. دې زیاتوي:
گزارش های ابتدایی نشان می دهد که در ولایات متاسفانه
لبد مرغ مکتزین لومړنی را رسیدلی ریپورتونه خی چې په یو شمیر ولایتونو کې د نشې توکو کرکیله شوی، لکه جوزجان، بلخ، په ځانګړي ډول هلمند او یو شمیر نور ناامنه ولایتونه. هم دا ناامنی ده چې په هغو سیمو کې له نشې توکو سره زموږ د مبارزې پر وړاندې لوی خنډ ګرځېدلې. موږ له کورنیو چارو او دفاع وزارتونو سره په اړیکه کې یو او د هغه پلان د پلي کولو په هڅه کې یو چې د کرل شویو مخدره توکو د تخریب لپاره مو جوړ کړی دی. له نیکه مرغه په تیر 2015 کال کې مو د مخدره توکو د قاچاق او خرڅلاو په تور تر 2400 زیات کسان نیولي چې له ډلې تر 900 زیات کسان رسمن محاکمه شول. اوس مو له نشه توکو سره د مبارزې د پولیسو د خاصې ډلې د پیاوړتیا، همدارس د مخدره توکو د مخنیوي سرحدي پولیس، هوایی ځواک او ګمرکونو کې د دوی د لا ځواکمنتیا لپاره پر یوې طرحې کار کړی او غواړو د امنیت ملي شورا سره شریکه کړو چې دا په دې برخه کې ډېر ضروري ګام همزولو. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند علي افتخاري وایي چې د روغدو کسانو د درملنې او دوی ته د کاري فرصتونو د برابرولو لارې چارې پیاوړې کړي دي او په وروستیو کې عامې روغتیا وزارت ته د فینکس په نوم د ودانۍ سپارل هم په دې برخه کې د پام وړ اسانتیاوې رامنځته کړې چې اوس د امید په نوم د معتادانو د درملنې او دوی ته د یوه کسب د ورزده کولو مرکز دی او د ده په وینا هر ورځ تر لسو پورې هغه ځوانان چې اعتیاد منه شوي دي د عامې روغتیا وزارت لخوا ورلیږل کیږي چې اوس مهال د مختلفو حرفو په زده کړه بوخت دي. پر نشه توکو روږدو کسانو څخه خلک له دې کبله هم دوستانو په ویره کې وي چې دوی له کوره او له بهره غلا کوي او کله کله د پیسو د نشتوالي په سبب نور ګواښي. خو افغان روانشناس شرف الدین عظیمی وایي چې روږدي کسان مجرمان نه بلکې ناروغان دي او باید تاوتریخواله ورسره ونشي.
که موږ غواړو چې له یو چا سره کومک وکړو، مرسته وکړو، چې غل نشي راوړي، دا باید کورنیو سره دمونږ یو باور رامنځته سي چې نشه یوه ناروغي ده، که په لومړیو کې جرم ده خو اوس ناروغي ده. اوس باید موږ یو نشه یي کس ته د یوه ناروغ په سترګه وګورو. ناروغ درملو ته، مرستې ته، مینې ته، لاسنیوي ته او له یوه جایه پورې رسولو ته ضرورت لري. دا د دې لامل ګرځي چې غل نشي راوړي.
همزولو که کوم ځوان غواړي چې نشې توکو ته مخه کړي نو دغه ځوان محمد هوتک خبر دې په یاد لري چې په خپلې کابل لس کاله پودرس کولی خو اوس تریمنه شوې ده.
ساریا کوم تاریخ نجل تراغ کابل ته پودران شو لس کاله مې وڅخول مانه داسې شوم چې زه بشتار شوم درې میاشتې بعد ستی رواني تیرا وستم بس بعد غي ستی رواني نه راوتم جوړ تیارې مو سپازل د خدای ده باید دا خلک ټول له مانه عبرت واخلي او زه دې ټول ته دا خبره کوم چې مې وه چټي کار ده ورته ما ور دا چټي کار د شرمای دی بے غیرت کای دی پولیس کی د شرمای کام ته د شرمای خزه ته د شرمای ټول جان ته د شرمای مکه وای د خدای په لاسر ورته سې ساتورم می کوي اوس چې من از مزایم چې جنت کې ناستیم زایم ګولانو کې ناستیم.
ملګرو د محمد هوتک له دغو سبق آموز خبرو سره دا تاندې څنګه رانغاړو روغ اوسئ او معتاد مشئ.